የአዛዴ ራዲዮይ መጀላ
ዘማ ሰዱላ ከሰንፈር ሰላሙ ነው መነይ ከደርመኑ ዱስታኖ ዳሳዲር ሪ መጀሌ ፐልሸዌ ኸፐራወነኪ ደራበን ራናት ታጉር የወኪሳውሬ ቺ ቺረንዋል ዘይኑላ መነሊ ፐሽቱ ከደዳ ዳፋንስታን ደ ቲያትር ለዝዋን ሊኳላው መመሰል جاوید عابد سره د د هنري فعالیتونو او په کندهار کې د ډراماتیک هنر د وضعیت په اړه کې مرکه لرو. نورګل شفق د وسنی کهول له یو محبوب سندرغاړي حیات افغان سره د هغه د هنري ژوند او فعالیتونو په اړه کې مرکه کړې ده. نور مطالب هم شته. د ونی فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي.
د تیر سی شنبه په ورځ د نامتو شاعر ابوالمانی مرزا عبدالقادر بیدل د درې سوم تلین په مناسبت په کابل کې یوه علمی غونډه وشوه. دې غونډې ته چې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حضرت صبغت الله مجددي، د جمهوري ریاست سلاکار پوهان نعمت الله شهرانی، په فرهنګي چارو کې سلاکار وزیر سرمحقق زلمی هیوادمل او ګڼ شمېر نور علمي شخصیتونه ورغلي وو. جمهور رئیس حامد کرزي په خپل استولي پیغام کې میرزا عبدالقادر بیدل د دري ژبې د هندي سبک یو ډیر لوی شاعر بللی چې د بیخي نوي لید څښتن دی. له بلې خوا د میرزا عبدالقادر بیدل د وفات د درې سوم کال په ویاړ د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رحین د کابل د مکروریانو د سیمې یو واټ د میرزا بیدل د مرشد شاه کابلی په نوم ونوماوه. د ملي موزیم رئیس عمر خان مسعودی په کابل کې د موزیم د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وویل چې د افغانستان د ملي موزیم له لسګونو زره لوټ شویو آثارو څخه تر اوسه پورې 9,404 ټوټې لرغوني آثار بیرته ترلاسه شوي دي. ښاغلي مسعودی وویل چې د 1992 او 1995 کلونو ترمنځ د تنظیمي جنګونو په موده کې د افغانستان ملي موزیم او ولایتي موزیمونو ته نه جبران کېدونکي زیانونه واوښتل او په لسګونو زره آثار لوټ شول چې په تیرو څو کلونو کې د یونسکو او دوستو هیوادونو په مرسته د افغانستان دولت توانېدلی چې کابو 9,500 ټوټې لوټ شوي آثار بیا مومي او هیواد ته یې راستانه کړي. د پکتیا پوهنتون علمی او ادبی بهیر په نوم فرهنګي ټولنې خپل کار پیل کړ. د پکتیا پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي رئیس پوهنیار یار محمد پکتین په دې اړه رسنیو ته ویلي دي چې دغه فرهنګي مرکز د محصلانو د علمي، کلتوري او اجتماعي فعالیتونو د زیاتېدو او د ځوانو استعدادونو د غوړېدو په مقصد پرانستل شوی دی. د دې مرکز د فعالیت په لومړۍ غونډه کې د پکتیا پوهنتون دوو استادانو عارف الله حق پرست او اسماعیل لاروی او دغه راز په فرهنګي چارو کې یو شمېر فعالو محصلانو ته ستاین لیکونه ورکړل شول. پکتیا پوهنتون اوس مهال اووه پوهنځي لري چې کابو 4,500 محصلان پکې په زده کړو بوخت دي. په بامیان کې یو موزیم او یو فرهنګي مرکز جوړیږي. د باختر آژانس له راپور سره سم جنوبي کوریا ژمنه کړې ده چې په بامیان کې د یو موزیم او کلتوري مرکز په جوړولو کې د څه باندې 5 میلیونه امریکایي ډالرو مرسته کوي. د دغو فرهنګي مرکزونو د جوړولو کار به سږ کال پیل او په راتلونکو 3 کلونو کې بشپړ شي. تیره اونۍ په جلال آباد کې د مازدیګر خپرندوی ټولنې لخوا 4 نوي کتابونه له چاپه راووتل. په دغو کتابونو کې د ژوند رازونه د شرف الدین عظیمي ژباړنه او طاقت بخونکي فکرونه د مصطفی صفا لیکنه او ژباړنه ده چې دغه دواړه آثار له روحي علومو سره تعلق لري. په دې سربیره د ویکتور هوګو د ژوند افکارو او آثارو په باره کې یو اثر چې مصطفی صفا تلیف کړی دی او دلته هر ګل د وینو رنګ اخیستی په نوم د عزت الله ځواب د شیرونو ټولګه د مازدیګر خپرندوی ټولنې دوه نور تازه چاپ کړي کتابونه دي. په کابل کې قلم ټولنې د ځوان لیکوال او ژباړن محمد واصل وصال د ادبي خدمتونو د قدردانی غونډه جوړه کړه. په دې غونډه کې چې د تیرې پنج شنبه په ورځ د افغانستان د قلم ټولنې په دفتر کې وشوه، یو شمېر لیکوالو او د ادبیاتو مینوالو د ښاغلي وصال په فرهنګي هڅو رڼا واچوله. د قدردانۍ په دې غونډه کې ښاغلي وصال ته د هیواد د مختلفو ولایتونو د اتو اجتماعي او فرهنګي ټولنو لخوا ستاینلیکونه هم ورکړل شول. د محمد واصل وصال یو ناول چې د مینې خزان نومیږي، د ادبي ټوټو یوه ټولګه چې رنګینې لارې نومیږي، او د لنډو کیسو یو کتاب چې ستا په نوم یې نوم دی خپره شوي دي. هغه د حیاناک او میډیا په نومونو دوه ناولونه له اردو راژباړلي او خپره کړي دي. او وروستی خبر دا چې تیره اونۍ د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د کتابونو نندارتونونه جوړ شول. د اونۍ په پیل کې د فاریاب ولایت په مرکز میمنه کې د کتابونو یو نندارتون پرانستل شو چې پکې د فاریاب د لیکوالو او شاعرانو تازه چاپ شوي کتابونه نندارې ته وړاندې شول. دغه راز د لغمان ولایت په مرکز کې د کتاب او مطالعې د اونۍ په مناسبت د کتابونو یو نندارتون پرانستل شو. له بلې خوا د تخار په مرکز تالقان کې په زرګونو کتابونه په یوه نندارتون کې کیښودل شول چې د مطالعې د فرهنګ له غوړولو سره مرسته وشي.
په کندز کې د ریدیګل کلنۍ مشاعره اوس د دغه ولایت د کلتوري ژوند په یوه سیمبول بدله شوې ده. د سژنی ریدیګل په باره کې د اجمل آریان د ریپورت د اورېدو بلنه درکوو.
په کندز کې د ریدیګل کلنۍ مشاعره جوړه شوه. سندرې خو ډېرې ویل کېږي، مګر د کندز سندریز او سمسور چاپېریال چې د فطرت سندرو ته کم رنګ او خوند ورکوي، نو دا شاید د ریدیګل له برکته وي. خو اوس د پسرلي او د ریدیګل د رنګونو ډکه دغه سیمه یو ځل بیا په شاعرانه سندرو مترنمه شوه، او د هېواد له مختلفو سیمو څخه لسګونه فرهنګیان د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې په بلنه د ریدیګل کلنۍ مشاعرې ته د دغه ولایت په مرکز کې سره راټول شول. په کندز کې د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې مشر عزت الله پامیر په خپل خبرو کې د دغه مشاعرې په اړه وویل: موږ غواړو چې د دغه شان مشاعرو په جوړولو سره مختلف قومونه له یو بل سره رانږدې کړو.
ریدیګل مشاعره خو د تیرو اتو کلونو راپدې خوا کندز ولایت کې پسرلي ادبي کلتوري ټولنې لخوا جوړیږي. خو دا تیر دوه کلونه د ولایت مقام او اطلاعات فرهنګ ریاست د دې غونډې په تمویل کې زمونږ سره مرسته کوي. د مشاعرې ته د افغانستان د مختلفو ولایتونو شاعران راغلي دي، او همدارنګه د کندز د مختلفو ولسوالیو په سلګونو شاعران او د شعر او ادب مینوال پکې ګډون.
پامیر زیاته کړه چې له دوه کلونو راپدې خوا د دغې مشاعرې مالي لګښت د کندز ولایت لخوا ورکول کېږي، چې سږ کال هم دغې سترې مشاعرې ته د هېواد له مختلفو سیمو لکه تخار، بدخشان، بغلان، بلخ، کابل، ننګرهار، لوګر او پکتیا ولایتونو څخه شاعرانو او لیکوالانو پکې ګډون کړی و. دغې مشاعرې چې په خپل ځولۍ کې یوه نړۍ د سولې، بیا رغونې او یووالي پیغامونه رانغاړلي وو، د فرهنګیانو لخوا ډېره وستایل شوه. محمد اسماعیل چې دغه مشاعرې ته له امام صاحب ولسوالۍ څخه راغلی، ازادي راډیو ته وویل چې دغه شان غونډې کولی شي د ولسونو ترمنځ سوله او ورورولي لا هم زیاته کړي او نفرت له منځه یوسي.
نننۍ غونډه یقینا چې ډېره یو ښایسته او پرتمینه غونډه وه چې موږ چې څومره امید لرو د هغې نه هم زیات خلک راغلي وو، ځکه چې په لنډ وخت کې دا غونډه موږ تابعه وکړل. د کابل نه او د ننګرهار او بغلان او مزار شریف نه خلک راغله د تخار پورې.
د دغه مشاعرې بل ګډونوال ژورنالیست او لیکوال عبدالودود واحدي هم په شمال کې د مشاعرو جوړول د علم او ادب د پرمختګ په برخه کې یو ستر ګام وباله.
پسرلي ادبي کلتوري ټولنې لخوا د ریدیګل تر نامه لاندې کلنۍ مشاعره جوړیږي، او دا ډېر یو ښه فرصت ده هغه شمېر لیکوالانو او شاعرانو ته چې دوی سره راټول سي او خپل شعرونه له یو بل سره شریک کاندي او خپل ذوقونه سره شریک کاندي.
د یادونې وړ ده چې په کندز کې د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې د دې ترڅنګ چې هر کال د ریدیګل مشاعره جوړوي، ګڼ شمېر فرهنګي کارونه هم پر مخ وړي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
څورځي لمخه د ملالۍ یوسفزۍ یو انزور چې د انګلستان یو تکړه انزورګر استلی وو په څه باندې $100,000 وپلورل شو. د سعودي عربستان عرب نیوز ورځپاڼې په دې باره کې یو ریپورت خپور کړی چې خلاصه یې وژمه رشیدی لولي.
د ملالۍ یوسفزۍ یو تصویر چې یو بریتانوي انزورګر ایستلی دی، تیرونی په نیویارک کې په څه باندې $100,000 وپلورل شو. د نجونو د تعلیم مبارزه ملاله یوسفزی چې دوه کاله پخوا د سوات په مرکزی ښار مینګوره کې طالبانو وویشته خو ژوندی پاتې شوه، اوس د نړۍ له مشهورو کسانو څخه ده او د هغې د انځور لپاره د دومره لوړې بیې په ورکولو کې د ملالۍ نړیوال محبوبیت بې برخې نه دی. د عرب نیوز ورځپاڼې له رپورټ سره سم د ملالۍ یوسفزی انځور چې برطانوي انځورګر جان تان یوب تیر کال ایستلی دی، تېره اونۍ په نیویارک کې په $1,250 وپلورل شو. جان تان یوب وایي چې دغه انځور تیر کال چې ملالۍ یوسفزی د انګلستان په برمنګهم کې زده کړې پیل کړې وایست. دغه انځور تیر کال په لندن کې د جان تان یوب د انځورونو په یوه نندارتون کې کېښودل شو او د لیدونکو توجه یې جلب کړه. ملالۍ وړم کال چې 45 کلنه وه په داسې حال کې وویشتل شوه چې په سوات کې مکتب ته روانه وه. دا چې په سر لګېدلې وه څو ورځې د مرګ او ژوند په پوله ولاړه وه، خو بخت بیدار و او ژوندی پاتې شوه. دی چې د ماشومتوب په عمر کې د جینکو د تعلیم لپاره مبارزه پیل کړه او د ترهګرو له اختارونو ونه ویرېده، د خیر او نیکمرغۍ لپاره د خپلو شجاعانه هڅو په خاطر د نړۍ د مختلفو شخصیتونو لخوا ستایل شوې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دې ته د نړۍ د ترګردو زړورې نجلۍ لقب ورکړی دی. انځورګر جان تان یوب د ملالۍ یوسفزی د انځور په باره کې په یوې تازه مرکه کې ویلي دي چې ده غوښتل چې د ملالۍ غیر عادي دوه ډوله والی انځور کړي. دا له یوې خوا ماشومه ده او له بل خوا ډېره هوښیاره او پیاوړې ده. د جان تان یوب په نظر د ملالۍ هوښیاري د ځان لپاره نه ده، بلکې د نورو انسانانو او نورو نجونو لپاره ده. جان تان یوب په مرکه کې دا هم ویلي دي چې د ملالۍ یوسفزی د انځور تر ایستلو له مخه له دې سره په خبرو ډېر وخت ولګوه او د دې ژوند او افکار مطالعه کړل. کله چې دغه انځور بشپړ شو او ملالۍ وکوت، نو هغې وویل چې هو، ما ته هم ځان همداسې ښکاري لکه په دې انځور کې چې انګریز انځورګر جان تان یوب چې په خپل هنر کې ډېر شهرت لري، اعلان کړی دی چې د ملالۍ د انځور د پلورلو له درکه ترلاسه شوي پیسې هغو خیریه مؤسسو ته ورکوي چې په نایجیریا کې د نجونو د تعلیم په چارو بوختې دي. په وروستیو کلونو کې په نایجیریا کې د بوکو حرام په نوم یوه ډله راپیدا شوې ده چې له القاعده سره تار لري او د نجونو د زده کړو مخالفت کوي. دې ډلې په وروستیو ورځو کې شاوخوا 300 مکتب نجونې وتښتولې او مشر اعلان وکړ چې دغه نجونې د وینځو په حیث په هر هغه چا خرڅوي چې اخلي. د بوکو حرام ډلې له مفکورو او عملونو سره په اسلامي دنیا او نوره نړۍ کې سخت مخالفتونه راپیدا شوي دي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. په وروستیو 12 کلونو کې چې رسنۍ زیاتې او ذوقي ازادۍ ډېرې شوې او د افغانانو په اقتصاد کې بهتري راغله، د افغانستان په موسیقي کې هم ډېر تحولات راغلل او نوي ستوري وځلېدل. حیات افغان د افغانستان د موسیقي د اسمان یو نوی او ځلاند ستوری دی چې زموږ همکار نورګل شفق ورسره دغه مرکه کړې ده.
حیات افغان صاحب، ول خو کراغلاس درته وایم چې راغلې. پښتنه بم ور سره وکم چې څنګه حیات ماشوم وای او اوس څنګه حیات افغان شوی یی؟
ډیره مننه. دا چې د وخت تیرې دو سره اول سړی ماشوم می، نو بیا زلمی شي، نو زلمی ته ماشوم نه ویل کیږي، نو د دې د وجه می تخلص بدل کو افغان می کو. ما نو یې خو دا 61 ولای خو پخپله ما خو خالی حیات نومو، بیا دوی حیات ماشوم کړو.
ښه، نو دا خبر نمو داسې ښکاري چې ماشومتوب نمو سندرې ویل پیل کړي. څنګه اوله سندره به مو په 2 کلنۍ کې ویلي وي؟
اوله سندره خو مې 11 کالو بمه.
د هغه وخت کومه داسې سندره دې یاد ده چې ویلي دې وي؟
او ویلې مې ده، بالکل. د تبسم صاحب شعر ده، انور تبسم د زازای سیمې ده، ډېر تکړه شاعر ده. مغه شعر مېلې ده، ډېر ضرب بدل شي جانانه که ګلاب داسې به پاڼه پاڼه تل شي جانانه. دا شعر مې په مغه وخت کې لیو.
د دې په څه ډول طرز ویلې و؟ ځکه دا خو غزل نه دی کنه، یو خاص فورم لري. که هغه طرز یې ووایي څنګه دې ویلې و؟
ډېر ضرب بدل شي جانانه لکه ګلاب داسې به پاڼه پاڼه تل شي جانانه. ډېر ضرب بدل شي جانانه لکا گلاب دا سے بپانے پانے تل شے جانانا
شا شا دیر شا افغان سے چھو ڈول سندری مو خوخی گی چھو وی وای زینی خو مو ماما وری دلی دی
سندری خو دیر ما ویلی دی او کمی چھ خوند را کبی غزل دیر خوند را کبی
بیا شاعر مو خوخی گی کا شعر مو خوخی گی زکا زینی کسان وی شاعری خوخی گی کنا او تل دی اماغ کس شانی سی اتاسی چنگا خ شعر پسی گرزے کا بس
شیر میں خوخی گی میں سر دے پاس سر وی نو چے شیر خوی آغا میں دیر خوخی گی
یعنی پا دے پسی نئے چے شاعر چوک دے خوکا خوش شیر دے پیدا کچے دیار چاوی
دیار چاوی آو بلکل لیا شیر خوخوم پا خپا لباندے زحمت پی باس ما
آغا دی چا خبر کل دی چے زڑو بور باندے اس کلے بیای
نو
وای
ما نو آبا اتمن خوی
خا نو تروس دے دی کوم شاعرانو شعرونه ډیر ویلی دی او ولی دی ویلی لاته پڅ کیو
افغانستان ډیر شاعران لري خدای دی لري پیر محمد کاروان شو صابر ملنګ دی حکیم جان پر یادی دی انور تبسم دی اکا خان هلال دی دو شاعری میں اس پر ویلی دی
راځي اور دن کو یو څو شی به د افغان صاحب ځینې سندری سره واورو نو وب پویږي چې دوی څه ډول سندری وایي
اخلما پلارا قدم ناستڑی استڑی قدم ناستڑی استڑی پاتشوی میں دشندے ارمانو ناستڑی دابی وست دابی کسیار دی من شاجنے پخانانو کی دی پلوری پلار دی من شاجنے پلار دی من شاجنے مخ پٹا و دست پر میں خوری مخ پٹاو دس پگ میں خورے دو گو خل کھو گی ہوگی سترگی خبورے سترگی نا سترگی نا سترگی نا را آڑوی تریو دی تندائی دے وڑے پوڑا کی سادی بدرا نزڑ گئے دے وڑے پتا کی جنگ دے چھا چھا پیر دا ہرے خانخ دے دی جھوٹا زار دی شم خیستا افغانستان اخ دے دی جھوٹا للو للو نتی قربان شمورے تم ملی موت میں نظری مورے تاشو گری
پرخیام چې ډېر خېسته سندری مویلی دی یو بل پښتنم دا چې ځینی سندرغاړي شته دی فرزن وس په خپل ناری نه دی خو ناری نه ته شعر وایي الګ خېسته دی او نه پویګم دی الګ ما نه زړګې وړې دی که څنګه څنګه فکر نه کوي دغه سي سندری بیا چې کنجلې وایي خو خیر دی
نو
کالک یا ناری نه سندرغاړي یو نارینه ته دغه سی خطاب کوي څه ورخکاري تاسو
دغه سی ډیر سندرغاړي شته دي خو ما تر اوسه خپل نه وایم نه خوند را کوي
په اوس وختونو کې زیاتره سندرغاړي هڅه کوي چې د دوی دغه کومي سندري چې دي دا باید په اصطلاح غا ویډیو کلیپ هم ولري کنه ځکه نن سبا تلویزیونونه دي غږ خو به راډیو له لارې خپور شي خو تلویزیون کې بیا یوازې غږ نه کیږي کنه څنګه تاسو هم په خپل ویډیوګانو مکار کړي په سندرو
او ویډیوګان خو ما څلور دانې جوړې کړې دے ارا روانا سندر امیم رازی دمور پا آڑا دے شاعر دے مجیب رحمان سباون مور غزل را کرده دے دے خپلے میں یل دے اخواری میں پہ کرده دے اس ویڈیو باندے لگیا ہے ما ویڈیو ورتا کون
یا و سندر دا ایتا سے گلاب گلاب غنچا غنچا دے نازوال ایجانا
دا امام
خا دا ما ډیره خوخیږي نو یو څو شی به تاسو نه واورم چې په خپل غږ کې وایي راته یې دلته ترنم کوي
سماده گلاب گلاب غنچا غنچا دے نازولے جانان خدایا د نظر مکڑی خکلے جانان جانان می کئی دخپلو نا پردیکڑم نو چا دے
کئی پاگلو نیو نیکڑم نو چا دے سمرا آسان می مندل جانا خدایا دن ذرا مکڑی خکل جانان جانان میں گلاب گلاب گنچا گنچا تنا سول جانا
افغان صاحب د پکتیا د زیاتره شاعرانو شعرونه تاسو ویلي دي. په پکتیا کې خصوصا ځینې داسې غرنۍ سندرې یا ځینې کلیوالي سندرې هم شته دي چې اوس ځینو سندرغاړو یعنی په نوي ډول یا نوې موسیقۍ سره ویلي دي. داسې کومې سندرې دي هم په پام کې دي یا کومې مو ویلي یا مو په راتلونکي کې په پام کې دي چې هغه موایې؟
او د پکتیا اتن دی او لکه پورې ورې سره ولاړ وي که
نه
اتن کې وایي مغه سوال جواب دی مغه مې ویلي دي.
داسې یو دوه ویلی شي چې دا څه ډول وي؟
نو ولې نه نبی رحمان ځاځي لیکلی وی وای وا دے وشتا ماما یم دے پو داشلا موشلا موستر گوشواما ت چیزی پکتیا تازا ما سلام بایو سے یو سے خو گشنا تا.
وا وا دا مو په کیسټ کې مشته
او کیسټ کې مشته دا اتنی سندر دا ډیره سندر دا
ښه ډیره خسته مو ویلې ښه. نور څنګه داسې کومې کلیوالې زړې سندرې شته چې یعنی پوره کېدو دي که نه او تاسې غواړئ هغه بیرته نوې موسیقۍ سره ووایئ چې ژوندی پاتې شي؟
او داسې شعرونه خو ما اوس تر اوسه پورې نه دی هغه کړي خو انشاءالله اراده مې دي وته چې را پیدا یې کړو.
افغان صاحب ځینې کسان وي فرزن اوس هم موږ په ټولنه کې سندرغاړو ته هنرمندانو ته داسې په ښه سترګه نه ګوري. تاسې کله داسې کوم چلند سره مخ شوي وی چې دردیدلي وی او ویلي مو وی چې کاش دغسې چلند نه کېدلی؟
شته دی داسې خلک شته خو همغسې خلکو ته مونږ ګورو که نه ځنه ځنه خلکو سره مونږ پروګرامو ته نه ځو. کوم مینوال مې چې دی ښه په درندوالۍ مې بوزي خم میونه زوی بس مشکل نه دی راغلی اوسه پورې ماته.
ښه وروستیو کې څه خبرې که لرئ او راتلونکو پلانونو په اړه مراته وغږیږئ څه کوئ څه کارونه به وکړئ په راتلونکي کې؟
بس انشاءالله درس به وایو له وطن سره به مینه کوو.
نو درس مو نه دی ویلی که څنګه؟
درس مې ویلی دی خو کم ویلی دی اوس لګیا ما وایم.
ښه او د خپل هنر په برخه کې به څه وکړئ؟
بس خپلو مینوالو ته به سندرې ووایو ښې ښې غزلې.
ښه ښه بس مننه کامیاب اوسئ.
کور ودان مننه.
سرب پرو جامی توری پدریا بوسی گی پورے پدریا بوسی گی پورے نخوار ابو کی گرمی داد جانان میں پردیسی داد جانان میں پردیسی دان نچ جانان میرا بزرشی ساسرا باندیوشی ساسرا باندیوشی تو غریب دے او تو خان دے دا دنیا یو امتحان دے دا دنیا یو امتحان دے ترین سو خالی لا سنا بس تیری گی دا خوندونا بس تیری گی دا خوندونا یو متن یو موقع پندے دا ہر چارو پر رب تندے
جاوید عابد د ډراماتیکو هنرونو لیکوال دی، د تیاتر ممثل دی، د ډرامو ډایرکټر دی او نن سبا په کابل کې د ښکلو هنرونو په پوهنځي کې د تیاتر څانګه لولي. البته دا خبره نه پټوي چې د تیاتر د تحصیلي څانګې په 12-13 مضامینو کې یې یوازې یو مضمون له عملي او نظري تیاتر سره تعلق لري. جاوید عابد د خپلو هنري هڅو په خپل ولایت کندهار کې د تیاتر او نورو ډراماتیکو هنرونو د وضعیت او په ټول هیواد کې د تیاتر د حالت په باره کې مرکه را سره کړې ده. دی وایي
عموما خو حالت ټوله تیاتری دی، د ټولو انسانانو حرکات تیاتری دي. دا چې اوس یې یوه خاصه برخه ورکړې ده تیاتر ته دا بیا بېله مسله ده.
شکسپیر وایي دنیا یو سټیج ده او موږ یې لوبغاړي یو. تاسو دا ویل غواړئ؟
بله، زما دا خبره ده. د تیاتر سره مې علاقه هغه وخت پیدا شوله چې زه لا ډېر کوچنی وم، هغه نمک یا هغه توم نه چې تیاتری یا ډراماتیک وه په ما کې لږ چې موجوده وه. کله کله به ما د ملګرو سره حضر جوابي کوله او د دې تر څنګ به کله کله یوه نیمه ټوکه هم کوله. نو یوازنی شی همدغه وو کله چې په کندهار کې د اوسني دولت سر سو، نو په دغه وختو کې د بنوا فرهنګي ټولنې پنځمه کلیزه چې 1920 کالو د دغه سټیج باندې د یوې ډرامې غوښتنه وسول. نو د شاه محمد یرمل او حکمت الله څرک په نامه دوه ډېر تکړه ممثلین د کندهار، هغوی یو بل کس ته هم ضرورت و. زه په لیسه کې وم او یا څرک صاحب رالی را پسې چې ویل ته راسه زما سره پر دې سټیج کار وکړه، کله کله زه تا وینم ته څه ټوکې کوې. په ما هغه ورځ چې پر سټیج باندې زه راڅرګند شوم د خلکو د چکچکو سره یو ځای او هلته چې کوم څه ما وویله د ډیالوګ له لارې، نو خلکو تشویق کړم ما تصور وکړي چې دغه اړخ د هنر هم لږ شي یو څه دی. نو یو نیم دوستانو په خاصه توګه محمد یار یار و دې اړخ ته ډېر تشویق کړم، همدغه دوه ملګرو د دې سره سره زموږ نور ملګرو تشویق کړم. زما قرار علاقه ورسره پیدا کېدله. د علاقې سره سره مې یو نیم معلوماتونه هم ترلاسه کوله، یو نیم لنډ ورکشاپونه مې هم ترلاسه کوله. دغه وجه و چې په کانکور کې مې د درېم انتخاب هم ښکلي هنرونو تیاتر څنګه وکړل.
او په ښکلو هنرونو کې دم دې تیاتر څنګه انتخاب کړی؟ کامیاب اوسه. په قندهار کې د تیاتر وضعیت څنګه دی په دې تیرو لسو دولسو دیارلسو کلونو کې؟
نظر و پخوانیو وختو ته ډېر تدریجي پرمختګ پکښې رالی. په تیاتر کې که څه هم د تیاتر سینما ممثلین او اکثره کارکوونکي ټول اماتور و، خو په څومره اندازه چې شاید د ضرورت احساس کېدی هغه تشه دغه خلکو په اماتور ډول ډکه کړله. یو نیم سیریالونه یې جوړ کړل، یو نیم لنډ فلمونه مستند فلمونه یې جوړ کړل، ډرامې یې وکړلې او ورسره په څنګ کې یې په فیسټیوالو کې د کابل ګډون وکړي. نو زه داسې تصور کوم چې 50% کې دغه تشه دغو نوو ځوانانو په خپل هنر باندې ډکه کړله.
په قندهار کې د تمثیلي هنر د فعالیتونو په حصه کې په تیرو لسو دولسو کلونو کې یو څه په تفصیل خبرې وکړي.
بالکل، په لومړی کې د کندهار نندارې لخوا یو فلم جوړ شو د زما خور په نامه. دغه فلم په اصلاح اوایل و د فلمو د جوړولو
د ولسمشر کرزي په زمانه کې.
بله بله، د دې څخه په راوروسته کې یو تعداد مستند فلمونه جوړ شول چې هم همدغه کندهار نندارې جوړ کړل، چې پر فوټبال د کندهار پر فوټبال یو مستند فلم جوړ کړي. بیا په دا وروستیو کې یو تعداد ډرامې هم جوړې سولې چې هغه دوامداره وي چې د ټولو نمونه نسي یادېدلی. هم همدغه کندهار نندارې تولید و چې کندهار ملي ټلویزیون ته یې دا خپلې ډرامې ورکولې. وروسته بیا کندهار ننداره 2016 چې بیا یو ځای کندهار فلم مرکز و. کندهار فلم مرکز دوه سریاله جوړ کړله چې یو د ارمان سریال په نامه و، او بیا په دا وروستیو کې اوس د وشکي تر عنوان لاندې یو بل سریال مکمل کړي. لومړنی سریال چې د ارمان سریال په نامه و هغه شپاړس قسطه و، او دغه اوسنۍ د وشکي تر عنوان لاندې چې دي دا چې ما کوم وخت یو هغه وخت تقریبا 12 ایسې بشپړ شوي وي. په مجموع کې کندهار خپله ډېرې لاسته راوړنې لرلې دي. په څو فیسټیوالو کې د کابل ګډون کړی دی چې په مجموع کې د هیواد ګوټ ګوټ ته سفرونه وکړله. په خاص توګه په څلورو ولایتو کې د زون فساته روزګان ته زابل ته هلمند ته، چې د دې سره سره یې ځینې لنډې ډرامې تصویري کړلې چې ډېرې مفید او ډېرې موثقې دي. او د دې تر څنګ یو تعداد لوبغاړو له هنره په اصلاح فاصله ونیوله، یو تعداد نوي راله چې دغه حالت نو بیا یو څه د کندهار د هنر په اصلاح دغه کور یو څه متزلزل کړي.
شغله عابد، څو کاله پخوا د افغانستان له مختلفو ولایتونو د تیاتر ګروپونه راغلي وو کابل ته، له کندهار هم راغلي وو. هلته مې بیا یادېږي چې هغه د کندهاري ګروپ هغه د ښځو ممثلانو کار به هم نارینه وکاو، څنګه دا لړۍ لا روانه ده؟
متاسفانه دا لړۍ لا روانه ده. تر دې مهاله چې موږ په نارینه ممثلینو کې لا اکاډمیک څوک نه لرو، نو تاسو پوهیږئ چې ضرور به د ښځینه واړه لا هم کمزوري وي. حالات تر هغه نور بچول په هیواد کې په خاص ډول په جنوب کې، خو بیا هم ځینې وختونه په ځینو وختو کې له داسې حالت څخه موږ استفاده کوو چې مثلا یوه ښځینه ممثله په ډېر زحمت پیدا کوو، نو که چیرې پیدا نه سي بلې اوس هم هغه حالت دی چې کله کله پر ځینو سټیجو باندې د ښځینه پر ځای نارینه کارو.
یو سل یو کال پخوا په 1913 میلادي کال کې په اول ځل په هندوستان کې فلم جوړ شو. نو هغه اول فلم چې وو یا هغه اول فلمونه چې وو ښځینه هنرمندانې نه ورته پیدا کېدې، اداکارانې، بیا به نارینه وو د ښځو کار کوو. نو په دې حساب باندې په افغانستان کې اوس هم د هند یو سل څو کاله پخوا حالت دی، مرحله ده.
بالکل بالکل ویلس.
ښاغلی عابد، افغانستان کې د تیاتر پروګرامونه خو ډېر لږ شي، خو په ځینو مواردو کې چې ما لیدلي دي یو شي ته زه متوجه سوی یم، نه پوهېږم تاسو سره سره موافق یاست که نه، د خلاته د حرکاتو محدودیت. مطلب مې څه دی؟ اوس بوډاګان یو قسم حرکت کوي په طبیعي ژوند کې، ماشومان بل رقم حرکت کوي، ځوانان بل رقم حرکت کوي، د مقام خاوندان یو ډول ګامونه اخلي او بې وسه خلک ممکن بل ډول ګامونه واخلي. مثلا سپین ږیري به یاد کو د ډېر عمر خلک، هغوی که چیرې مخړی نو ورو ورو به داسې غاړه کږوي، له هغوی سره دا وس نه وي چې زر د ځوانانو غوندې داسې وګوري، یا به ورو ورو داسې ملا را اړوي بیا به شاته ګوري. ګوره بوډاګان دا کار کوي. یا فرضاً سپین ږیري چې راولاړې شي په چوکۍ باندې، نو اول به دواړه لاسونه هم دغه د چوکۍ په دې بازوګانو باندې کښېږدي او داسې ورو ورو به راپاسي. دا حرکات دي. زه داسې احساس کوم چې په افغانستان کې په تیاتر کې او په تمثیل کې د حرکاتو ډېره تنوع نه وي. دا څنګه دا زما احساس په ځای دی؟ البته ما ډېر زیات ورغلی هم نه یمه، دغه نیوکه تاسې هم راسره منئ او کې نه منئ؟
مسله دا ده چې که ډرامه پر درو برخو وویشو، زمان، مکان او عمل، نو شکسپیر هغه پر عمل ډېر ټینګار کړی دی. تاسو ویل چې سپین ږیري کله مخ خړوي نو هغوی باید لږ تر لږه 45 ثانیې یا تر 50 ثانیو پورې په دغه ګرځېدو کې وخت ونیسي. نو ځوان باید نظر و هغه ته د خپل حالت باید ژر تبدیل کړي. دا یو واقعیت دی. کله چې د کیمرې د لینز څخه یو د یو شي تصویر تیری، وروسته د کیمرې څخه د دې توقع نه سي کولای چې هغه تاته بل تصویر وشي. ضرور به هماغه تصویر درته ښیي چې کوم د لینز له مخې تیر شوی دی. نو اول تیاتر په افغانستان کې په ماغه نظر چې د غازی امان الله خان په شپو کې وسه موږ نه لرو، نو هغه حالت چې اوس موږ دومره کمزوري سوي، نو په هغومره اندازه باندې زموږ زده کړه کمزوري سوي ده. تر څو زده کړه ونه کړو حالت په همدغه سي وي، په یي ژبه نه خلک، تر څو فیسټیوالونه په خارج کې جوړ نه سي، دغه لوبغاړي او سازان د هلته بونه ځي، نو مطلب دغه حالت په همداسې وي. خو تر څو چې زما په فکر یو څه ولیدل سي، یو څه وسي، وروسته بیا تنوع په وجود راځي.
د تیاتر د پرمختګ لپاره ستاسو د خبرو څخه داسې پوه شوم چې یو خو عملی پریکټس ډیر په کار دی کنه، او بل دی د معلوماتو خبره هم وکړه. په افغانستان کې د تیاتر پیسې کې تھیوریک معلومات څنګه دي، یا د تیاتر د هنر پیسې کې څنګه وضعیت په دې لسو دولسو کلو کې بهتره شوی دی؟ تاسو راضی یاست؟ ورنه
سړی د رضایت او نارضایت خبره لا نسی اوس کولای، خو ځکه زما لپاره بله د وخت مخ خبره وي. خو په اصل کې د عمل خبره مخکې هم تکرار توله، او بیا هم په تیاتر کې تاکید پر عمل ډیر کیږي، او عمل هغه وخت په وجود راځي تر څو تکتیکونه زده سي. موږ دا اوس پیلم 14 مضمون لرو. په 14 مضمون کې یو مضمون موږ د پن اکټوري په نامه لرو چې هغه یوازې موږ ته عمل تیوري او عملي راشي. یو مضمون په 14 مضمونو کې
په کابل پانتون کې زده کړې حساب شوی.
بله. نو کله چې د دلس مضمونو ترڅنګ ته یو مضمون په داسې حالت کې لري چې هغه عملی وو او نظری وي، نو اندازه به په ماغه اندازه وي چې پیسلاغه زده کړ به په ماغه اندازه وي لکه ساتونه چي دي.
شغله جاوید عابد، د خپل کارونو پیسې کې څه خبرې وکړي؟ تاسو خو هم لیکل کوي د تمثيلي هنر پیسې کې، هم پکې د ممثل په حیث برخه اخلي، د هنرمند په حیث څنګه له ډایرکټ سره تار لری رابطه لری کین لری پیغلا نیم خبر یو څاوري دونکو ته وایست
بل زه خپل ډرامې هم لیکم هم ډایریکټر و ما یو وزنه علت دا دی چې تر وسه لمر پاغه نزه چې څنګه شای ته شي مونږ نه دکې سی ډایریکټر ته ضرورت تا و شل کوال ته ضرورت ځکه و یو ش یو ش موضوع یو شل کنه یو کمزور لوبغاړي د ځان سره اخصلای سي خو یو یو شل لوبغاړي یو کمزور موضوع په ماغه نزه چې یو ش موضوع یو لوبغاړي زلولای سي یو کمزور موضوع یو شل لوبغاړي نسی زلولای ما خپل ډیر جامع ملکلې دي خو یو جامع چې د پرسیوی لاستر انوال نه ملکلې و د کابل په فستیوال کې وړاندې سوله دغه خپل د دیخي سوجا په کندهار کې د اختر شپه د پنځوي ولسوالۍ د لکنی پر کلی بمبار وسو هلته یو ماشومه چې لاس یې پریو ماشومه ورکه و دغه لاس کیسه چاره ته وکړه دغه سوجا مې په خپل فکر کې واخیستله پر یو کال مې دا وګرځوله پس له دغه
ذهن کې دی وګرځول
ذهن کې مې وګرځول چې د دې لپاره پلاټ نه جوړې دي بل اخر مې پلاټ ورته جوړ کړي او دغه ډرامه مې ولیکله دا ډرامه وواري نور هم ولیکل سوله چې ومه پلای د دې ور وسول چې هغه باید پر سټیج وړاندې شي د همر ډرامې لپاره چې ما لیکنه کړې و د دغه مرکزی لوبغاړي لپاره چې دغه ماشوم انجلی ورور دی دغه رول لپاره په ماغه نزه چې څنګه سړی باید پیدا سوی وای نه سو پیدا ځکه ما خپل د زړه درد لیکلی و په ماغه نزه چې چا باید تمثيل کړي وای تمثيل نه کړی سوی خپل ډایریکټرانو دا پریکړه وکړه چې ته تمثيل کړه کله چې ما تمثيل کړل زما سره وکنه خوښ چې ما په لیکنه کې کړی و ما احتیاط سره کاوه چې نونو سره خراب نسی ماغه شی و چې د پریسی ویلاس ډراما په کابل کې د ملي ټلویزیون په تالار کې وسوله چې د ډیری لیکوالانو په خاص ډول یو تکړه ډایریکټر نیکبین په نامه هغه په غیشت کې ونیولم بیا په دری ویل چې بچی خدای دی وکړي چې د موضوع دی غلا کړی نه وي یعنی د بل چا څخه دی اقتباس کړی نه وي ما ویل چې نه موضوع خو ډیره جدید موضوع ده نه وي پښه سوی ده
نو دا اوریدونکو ته ویلی سي چې تر اوسه دی څو تیاتر ډرامې لیکلې دي او د څو تیاتر ډرامو په تمثیل کې برخه لرلې ده ویلی سي
په مجموع کې خو چې ما خپل د سیمه متفرقه لیکنې کړې دي او په حسابي ډول هغه دقیق حساب نه لرم خو بیا هم یو ولس تقریبا یو ولس ډرامې ما لیکلې دي چې یو مې مخکې بیلګه درته ویل چې هغه سټیج و یو د سمیلار په نامه تصویري و او دې ته ورته نور هم او ما چې په کومو ډرامو کې کار کړی دی خپل ابلیس پندونه ډرامه و سټیج ډرامه و نوري ډرامې یو ارمان سریال کې ما کار وکړ دغه سټیج ډرامو تعداد ډېر نسم دقیق ویلی چې په ما په څومره ډرامو کې کار کړی ځکه چې داسې وختونه نه دي راغلي چې په کندهار کې سټیج ډرامه وي او زه جوړ ځنی لري پاته سوی ځکه د دوستانو په برکت به زور ته مخه کېدلم دا به ما ورسره اجرا کوله
کامیاب اوسې
شونډي اوسې
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
لیکوال محقق شاعر او ژباړن څېړنوال زین الله منلی په دې ورستیو کې د هندي شاعر او لیکوال رابندرانات ټاګور شپش کیسې په ډیره خوږه ژبه ترجمه کړې دي چې د ادبیاتو د مینوالو لپاره یو ښه زیری بللای شو د کیسو دغه ټولګه چې ژباړن د زرکانې نوم ورکړی دی لا په کتابي بڼه نه د خبره شوه د چرنوال زین الله منلی په اجازه مو د زرکانې په ټولګه کې د ټاګور یو کیسه ساسې لپاره انتخاب کړي چې لینا شریفی لولي
بلیدانی راجع د کوشلدیش وکمن ډیر لوی وکمن وو د پرخپلو وګړو او رعیت ډیر پام کاوه وګړو هم دا وکمن خپل پلار ګاڼه په هر لور د خوخی سرودونه او سندره ویل کېدلې نن ورځ د زیګي دو کلی زده په گاونډي هیواد کاشي کې ځای په ځای ټي وی لګول شوې دي په مندرونو کې زنګونه شرنګيږي وګړي سندره وایي سازونه وهي او ناري وهي چې د کوشل وکمند ژوندې وي کاشي راج پوښتنه وکړه د خوخي د څل لپاره ده ستر وزیر ورته وویل نن د کوشل هیواد د واکمن د زیږیدو ورځ ده. کاشی راج وویل زما وګړي او رعیت د کوشل د واکمن دومره درناوی د څه لپاره کوي؟ لوی وزیر ورته وویل ستر واکمنه، عادل واکمن پر خپل رعیت باندې زړه سوی کوي او تیری ورباندې نه کوي. د داسې واکمن درناوی په نورو هیوادونو کې هم کیږي. وګړي د ده د هیواد پولو ته په درنه سترګه ګوري. د کاشیراج د واکمن زړه په دې خبره اور واخیست، غاښونه یې وچیچل او ویې ویل ښه نو دا خبره ده. پر کوشال هیواد باندې د کاشیراج واکمن پوځ ناڅاپه یرغل وکړ. د کوشال راج پوځیان ډیر لږ ول. د پوځ په مخ کې په خپله کاشیراج روان و. کوشال راج په خپله توره واخیستله او په خپله په جګړه لګیا شو. د دښمن له لاسه مات شو او له شرمه ځنګل ته ننوت پټ شو. له بلې خوا له کاشیراج د خپل هیواد سماوی نه و کړی چې د کوشال نریش په ماته باندې د ده وګړي ډیر خوابدي شول. په هر کور باندې تیاره خپره وه. په دې باندې د کاشیراج زړه نور هم اور واخیست او په ټول هیواد کې ډنډوره ووهله. څوک چې د کوشال راج سر راوړي هغه ته به یو نیم من سره زر ورکول شي. په ځنګل کې یو سړی سرګردانه ګرځېده. هغه ته مسافر ورغی او ورڅخه یې پوښتنه وکړه ای ځنګل والا، کوشال هیواد ته کومه لاره تللې ده؟ ځنګل وال مسافر ته وویل په تا باندې څه بلا پرېوتې ده چې داسې وارخطایې؟ خپل هوسا هیواد پرېږدي او بل لوټ شوي هیواد ته ځي؟ مسافر ورته وویل ای وروره، زه یو ډیر غټ سوداګر وم او ټوله شتمني مې چې په بیړۍ کې وه له بیړۍ سره ډوبه شوه او اوس تش لاس پیره په ډګر کې پاتې یم. پر ما باندې ډیر پور دی، زه ورته خوابدی وم او خپل مرګ مې وغوښت، خو دا چې زه مړ شم او د هغه پور والا پور را باندې پاتې شي دې خبرې هم خوند رانه کړ. نو ځکه زه د کوشال هیواد د لارې پوښتنه کوم. زه به هلته لاړ شم او کوشال راج ته به خپله ستونزه ووایم. هغه دومره زړه سواندی دی چې له ما سره به هرو مرو مرسته وکړي او زه به د هغه په راکړل شوې شتمنۍ کار پیل کړم. ژوند به مې بیرته ښه شي، پور به هم ورکړم او ترې خلاص بشم. کله چې د دې سوداګر مسافر خبره ځنګلوال واورېدله خوشحاله شو. دواړه سترګې له خوښۍ لمدې شوې او مسافر ته یې وویل راځه ملګریه، له ما سره لاړ شه، ستا کړاو به لرې کړی شي. دواړه ځنګلوال او مسافر کاشي ښار ته لاړل. د واکمن دربار ته ورغلل. د هغه ځنګلوال ټنډه ځلیدله. د کاشیراج سترګې ورباندې ولګېدې. پوښتنه یې ورڅخه وکړه تاسو څوک یاست او د څه لپاره راغلي یاست؟ ځنګلوال ورته وویل ستر واکمنه، تا ته مې یو ښه خبر راوړی دی. کاشیراج وویل دا څه خبر دی؟ هغه ورته وویل د کوشال راج سر راوړونکی مې موندلی دی، اوس به د کوشل راج سر تا ته راوړل شي. هغه واکمن ورته وویل دا سړی چیرې دی چې ما ته د کوشل راج سر راوړي؟ هله ژر کوه، ژر یې راوله. یو نیم من نه، دوه نیم من سره زر به ورکړم. هغه سر چیرته دی؟ کوشل راج ورته وویل ستر واکمنه، دوه نیم من سره زر ټول کړه او دې سوداګر ته ورکړه او دا سر په خوشحالۍ سره پرې کړه. د کاشیراج سترګې په حیرت کې ولوېدې، حق پک شو، داسې ښکارېده لکه د کاڼي بوت. کوشال راج ورته وویل ودې نه پېژندم، دومره ژر دې هېر کړم؟ لږ راته په غور وګوره، همدا د کوشال راج سر دی. کاشیراج له ځان سره وویل دا څه ګورم، دا رښتیا دي او که خوب ګورم؟ هغه ورته وویل مه حیرانېږه کاشیراجه، دا رښتیا ده، لاړ شه، ځنډ مه کوه، زما سر له بدن څخه ژر پرې کړه او د دې سوداګر عزت وساته. تر ډیر پورې کاشیراج حیران ولاړ وو او بیا په خندا شو. وی ویل، کوشل راجا، ته ډیر د لوی زړه خوند یې، ته اوس پر ما باندې دا چا لازموي؟ نه نه، اوس به راڅه خبری نه مومي، زه به اوس تا دا لوبه در ماته کړم. دای وویل، پاڅېده او هغه ځنګلوال ته یې خپل تاج پر سر باندې کیښود او له ځان سره یې پر پلاس باندې کیناوه او بیا پاڅېد او درناوی یې ورته وکړ او وی ویل، ای کوشل نریشه، زه خو ستا وکمنی بیرته درکوم، خو ورسره ورسره خپل زړه هم تا ته در هدیه کوم، د تورې په تیرو باندې نه، بلکې ستا د زړه د تیرو په زور.